وخت افغانستان کې د ماخام شپک بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو ورستې نیم ساعت پښتو خبری مجله زنوري اس نوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې ډیری مطالب د ورستې زلزلې په اړه انتظار کوي. حکومت اجرایی رئیس وایي د زلزلې لزمن شو خلکو سره د عاجل مرستو لپاره تیاری نیول کیږي. نن غرمه مهال وی قوي زلزلې چې مرکز بدخشان خودل شوې د افغانستان اکثره ولایتونه لړزولي چې له امله خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ په وروستیو مهمو خبرونو سره پیلو. اجمل آند دا خبرونه وړاندې کوي.
یوې زورورې زلزلې په افغانستان او پاکستان کې په سلګونو کسان وژلي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې چینایي مشانو د دې هیواد راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام په طرحي کار پیل کړی. یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې په بدخشان کې خودل شوی، نن له غرمې وروسته د کابل په ګډون د هیواد ډېرې برخې سختې ولړزولې. که څه هم د تلفاتو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو ځینې رپورټونه د افغان چارواکو له خولې وایي چې دې زلزلې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر اتیا او زیات کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي. دا زلزله چې تقریبا یوه دقیقه دوام وکړ، په وروستیو لسیزو کې تر ټولو سخته زلزله خودل شوې. د تخار د والي وایان سنت الله تیمور ازادي رادیو ته وویل چې د خار اړوند په بهاجري لیسه کې د ودانۍ د نړېدو له امله 12 زده کوونکي وژل شوي او ډېر ټپیان دي. نوموړي ویل د تخار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې لس کسان هم یو شمېر کسان ټپیان شوي. د بدخشان چیرې چې د زلزلې مرکز او د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري ازادي رادیو ته وویل
در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهیدا در ولسوالی جرم از در وردوز از
اشکاتم. در ننګرهار د امیر وختي چارواکو بیا د غلطه د زلزلې له کبله د 9 کسانو مړین او د لسګونو نورو ټپی کېدنه تایید کړي. د غراس په کونړ، بدخشان، تخار، لغمان، پنشیر، بغلان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زلزلې له کبله لسګونه کورونه وران شوي او دا امکان شته چې یو شمېر خلک به د ماتو ګډو لاندې شوي وي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له زلزلې څو ساعته وروسته وویل چې دغه زلزلې د ټول هیواد په کچه ځاني او مالي زیانونه اړولي. د ویل که څه هم د زلزلې ساحه تر ډېره په یو شمېر ولایتونو متمرکزه، خو د دې اړتیا شته چې په ملي کچه اقدام وشي، ځکه د ده په وینا زلزله د ټول هیواد په کچه احساس شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نړیوال بشري قوانین مراعات کړي او د ملکي وګړو له هدف ګرځولو لاس واخلي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه خبر پاڼه وروسته له هغې ورکړه چې نن سهار په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې ماین چاودنې له امله د دې کمیسیون دوه کارکوونکي وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه ډول کړنې غیر انساني بللي او یاده پیښه یې په سختو ټکو غندلې ده. دې کمیسیون همدارنګه ویلي چې افغان دولت مکلف دی چې د دغه کمیسیون د کارکوونکو د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. او د لوګر ولایت چارواکي د وسلوالو طالبانو هغه اداره دوي چې ګنې د خروار ولسوالي د دوی په کنټرول کې ده. دغه ولایت د والي ویان سلیم سالی ازادي رادیو ته چې د محل په خروار ولسوالي کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ریختر په کچا ونیم درجه زلزله چې مرکزی د افغانستان په هندوکش غرونو کې خودل شوې ده، په ګوندی هواد پاکستان او همدارنګه په هندوستان کې هم ټکانونه رامنځته کړي دي او دغلته یو شمیر ودانې نړولي. که څه هم له هندوستان څخه د تلفاتو رپورټونه نه دي را رسیدلي، خو ویل کیږي چې په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې تر ډیره دغه زلزلې په سواد درې کې تلفات اړولي. په پیښور او خواوشا سیمو کې هم ودانۍ نړیدلې. دغلته تر اوسه د شپېتو کسانو مړینه تایید شوې ده. ویل کیږي چې تر سلو زیات ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. چینایي مشرانو د دې هیواد د راتلونکي اقتصادي پراختیا د 15 کلن پروګرام د طرحې د جوړولو لپاره غونډې پیل کړي. د چین د کمونېست ګوند مشران نن په بیجنګ کې راټول شوي وو. د 2014 میلادي کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د 15 کلن اقتصادي پلان مسوده چمتو کړي. تمه کیږي چې په دې پلان کې به د چارواکو هغه هڅې دوام وکړي چې غواړي پر سوداګرۍ ولاړ اقتصاد په کور دننه په تولیداتو ولاړ اقتصاد تر واړوي. لویدیځ څېړونکي وایي دوی تمه لري چې نوی اقتصادي پلان به د چین لپاره د 6.5% او له دې هم د کمې اقتصادي ودې وړاندوینه وکړي. د اسلامي دولت وسلوالو ډلې له مشکوکو وسلوالو سره پنخته کې لکتر لګه دوه ترکی پولیس وژل شوي. رپورټونه وایي چې په جنوب ختیز کوردی سیمه کې پروت د دیار باکر ښار کې په دې نخته کې چنن شوي 15 وسلوال هم وژل شوي. د ترکیې چارواکي وایي د اسلامي دولت د دې ډلې وسلوال خی په انقره کې د اکتوبر د 10 نیټې په هغه دوه ځن وژونکو بریدونو کې لاس ولري چې د کورتپلو په یوه غونډه کې وشو او تر سلو زیات کسان یې وژل. په بنگلاديش کې هم پولیس وایي دوی د ایټالوي مرستندوی کارکونکو د وژنې په تړاو څلور تنه نیولي. د سیزر ټاویلا په نوم د ایټالوي مرستندوی کارکونکو په سپتمبر کې وژل شوی وو. د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر پرغاړه اخیستې وه. د ډاکی د پولیسو ویان منتشر الاسلام وایي لنیول شو کسانو څخه درې تنه په مستقیمه توګه پر سیزر ټاویلا ډزو کې لاس ترلود. تر اوسه دا نه ده روښانه شوی چې څلورم مشکوک کس په دې وژنه کې څه رول ترسره کړی. چارواکو ویلي دوی هغه موټر سایکل هم ترلاسه کړی چې وسلوالو پر ټاویلا د برید وروسته د تیښتې لپاره کاروه. او د روسیې چارواکو د بشري حقونو د څار د ډلې چې مرکزی په نیویارک کې د هغه ادعا رد کړي چې وایي د روسیې هوایي بمباري په سوریه کې د لسګونو ولسي خلکو د مرګ ژوبلې سبب شوي دي. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ نن په مسکو کې خبریالانو ته ویل موږ د هوایي بریدونو په اړه د رسنیو په لویو شمېر کې مضر او قصدي معلومات لیدلي او دا راپور ښایي یو له همدوی څخه وي. پرون د بشري حقونو د څار ډلې له مسکو څخه وغوښتل چې د روسیې په بمباري کې د 950 ولسي خلکو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه څېړنې وکړي. پیسکوپ ویل د روسیې پوځ د هوایي بمباریو پر مهال خپل اهداف ډیر غور ټاکي او د ولسي خلکو خوندیتوب ورته مهم دی. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ ولاندې خبرونه کې اوري چې د حکومت اجرایي رئیس وایي د زلزلې له زمن شو خلکو سره د عاجلو مرستو لپاره تیاری نیول کیږي.
د سي عاجل د افکاردین و دوی نحوی بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقدامات که باید صورت بگیره در مورد بحث میکنیم.
نن غرمه مهال وی قوی زلزله چې مرکز بدخشان خودل شوې د افغانستان اکثره ولایتونو لړزول چې له عمل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه هم رسیدلې. خپل خبريالانو سره تماس نیسو او تاسو له ورستي حاله خبرو. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ته د نقدي امتیازاتو کار یو پخواني متقاعد ولسمشر ته عادي خبره ده.
پخوانی ولسمشر هم که دیگه یو دفتر یو کتابخانه یو کاروبار دی هغه ورته ضروري دی. دوم دا دی څلوېښت میلیونه افغانۍ دا د یو دفتر دپاره ډېرې کمې پیسې دي.
د افغانستان د بشري حقونو وضعیت د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو پلاوی د حق نړیوالې محکمې په غونډه کې مطرح کړی.
بشري حقونو د سرغړونې نظام د پوته کېدو مخنیوی تر دې حده پورې دولت په دې وسنې کې داخل قانوني دندې ترسره کړي.
دغه راز اروپا ته د کډوالو او د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره د بالکان د هیوادونو او اروپایي ټولنې د مشرانو د نوې پریکړې له حال مو خبرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل نن یوې زورورې زلزلې چې مرکز یې د بدخشان ولایت ښودل شوی دی د افغانستان اکثره سیمې لړزولې دي. په ډېرو سیمو کې دغه زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم رسولي دي. دغه زلزلې د قدرت اندازه د ریختر 0.5 درجې ثبت شوی دی. زلزلې مرکز د بدخشان جرم ولسوالۍ خودل شوی او ټکنونه د غراز پر افغانستان سربیره د پاکستان او هند او د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم احساس شوی دی. زلزله نن ماسپښین د یوې نیمې بجې په شاوخوا کې شوې ده او پیاوړو ټکنونو په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې ساری نه درلود. د دغه زلزلې نه وروسته د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم یوې بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دا چې په دې غونډه کې له زلزله ځپلو سره پر کومو لارو چارو د مرستې په باب په کومو لارو چارو خبرې وشوې په دې اړه له کابله اسدالله لودین یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې له یوې پیاوړې زلزلې دوه ساعته وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیړنۍ غونډه جوړه کړه او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه چې زیانمنو شوو کسانو ته د مرستو پلانونه ترتیب کړي. عبدالله عبدالله وویل چې دغه زلزله د ټول هیواد په کچه ځاني او مالی زیانونه لري او یوازې په تخار ولایت کې یوولس د ښوونځي ماشومان وژلې دي. ښاغلی عبدالله په دې بیړنۍ غونډه کې وویل چې د افغانستان دا زلزله بې ساري وه او د دې اړتیا شته چې زیانونو او زیانمنو شوو ته د رسیدګۍ په هدف په ملي کچه خلک همغږي او اقدام وکړي.
در سطح ملی ایجاب میکنه که
دا یوای کڅه هم د زلزلې ساحه تر ډیره په یوشمیر ولایتونو متمرکزه و. خود دې ارتیا شته چې په ملي کچه اقدام وشي، ځکه زلزله د ټول هیواد په کچه احساس شوه. ده موږ دا بیړنۍ غونډه جوړه کړه ترڅو د وضعیت څرنګوالی وڅېړو. موږ به د بیړنیو مرستو په رسولو او هغو بیړنیو اقداماتو چې باید وشي خبرې وکړو. تر اوسه د بیړنیو حالاتو کمیټې د دې زلزلې د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي ورکړي، خو په ځینو راپورونو کې د وژل شوو کسانو شمیر اتیا تنه ښودل شوی دی. د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو له مخې د زلزلې په ننګرهار کې 9 کسان وژلي او د اویاو په شاوخوا کې نورې ټپیان کړي دي. دغه ورځ په کونړ، بدخشان، تخار، پنجشیر، بغلان، لغمان او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د زلزلې لسګونه کورونه وران کړي او دا امکان شته چې ډیر خلک به تر خاورو لاندې شوی وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلې د زیانونو په اړه دوی څېړنې پیل کړي او اړو کسانو ته به هر څومره ژر چې امکان وي مرستې ورسوي. د افغانستان نننۍ زلزلې په مرکز کابل او یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا مزي پرې کړي او مخابراتي سیستم هم له ستونزو سره مخ کړی دی. د ساختماني چارو څېړونکي وایي چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې اکثره کورونه داسې جوړ شوی چې د زلزلې په وړاندې مقاومت کم وي. له بېلابېلو ولایتونو څخه خلکو ازادي راډیو ته پر استول شوو پیغامونو کې ویلي چې زلزلې ګڼ خلک زیانمن کړي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا چې افغان حکومت او اړوند ادارې به وکولی شي په وخت د زلزلې زیانمنو شوو کسانو ته رسیدګي وکړي، دا به وروسته په ډاګه شي.
د زورور زلزلې د افغانستان شمال ختیز ولایتونه ډیر ځپلي، مرکزی د بدخشان، کشم ولسوالۍ و دا چې د زلزلې په بدخشان کې څومره مالی او ځاني زیانونه پېښ کړي دي. څو شېبې مخکې مو د بدخشان د ولایتي شورا له رئیس عبدالله ناجي نظري سره خبرې وکړې.
معلومات ابتدایی که به ما از ولسوالۍ آمده، یعنی جایی که تحت پوشش تلفون است و حداقل دسترسی به وجود است، در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهید ها در ولسوالی جرم هست، در وردوز هست، در اشکاشم هست، در ولسوالی یمگان هست، ولی مناطق هم هست کجا تلفون هم تحت پوشش آنتن تلفون و یا هم مناطق است که در اونجا طالبا حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر است، مثل ولسوالی وردوج، دره خستک در ولسوالی جرم، دره جهان در ولسوالی یمگان. معلومات ابتدایی است ولی ممکن ارقام بیشتر شود. در داخل فیض آباد هم در حدود 15% منازل آسیب دیده، یعنی تخریب کمتر شده.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري و چې د وروستۍ زلزلې له امله د خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه معلومات راکول، لکه څنګه چې واموریدل د زلزلې په بدخشان کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي او تر اوسه هم بشپړ راپورونه چارواکو ته د زلزلې د زیانونو نه دي رسېدلي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د ناجي نظري څرګندونې مو حتما واورېدې. وروستۍ په سیمه کې د زلزلې د لعمل خلکو ته د اوختو مالی او ځانی زیانونو په اړه چارواکو څه ویل دي؟ نور
سلام تاسو ته. ازادي راډیو اوریدونکو ته د کندوز سمېږو چارواکو ویل چې په دغه زلزلې په کندوز ولایت کې او شپږو ولسوالیو کې څه مالي زیانونه او خسارات نه دي اړولي. همدارنګه د تخار سمې چارواکو وایي چې هماغه پخواني ارقام دي، څه تازه په ارقامو کې او خساراتو کې څه تغییرات نه دي راغلی. خو د بدخشان سمې چارواکي وایي چې هلته په ارقامو کې د تغییرات راغلی. د بدخشان د والي معاون ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل چې ته پر رسیدلو راپورو کې ویل شوی دی چې لس تنه کسان وژل شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې، چې په یمګان او همداسې په هغه کې په جرم په درواز په دې ولسوالیو کې. هغه ویل چې همدارنګه په مختلفو ولسوالیو کې هغه راپورونه چې دوی ته ورکول شوي دي، یوویس کسان ټپیان دي. همدارنګه د بدخشان په سطحه په 23 ولسوالیو کې مرکز په شمول نږدې 1500 کورونه هم ویجاړ شوي دي.
په کندوز کې تر ټولو زلزلې ډیر زیات زیانونه کوم سیمې ته اړولي؟ یعنې په دې معنی چې په کندوز کې ډیر ورانی کوم ذکر رامنځته شوی ده.
په کندز کې د څه کوم ورانه نه ده، فقط د کندز خانابات ولسوالۍ کې چې د توپخانه سیمه وای د یو فرعي سړک ده چې هغه باندې کله ناکله د موټرونو تک هلته غر راښویدلی ده، خو دومره هغه نه ده عمومي لاره نه ده چې هغه د چارواکو په خبره چې د اندېښنې وړ، ځکه عمومي لاره د تخر کندز هغه خوش ده، دا یو فرعي سړک ده.
بلې اجمل آرین، تاسو نه مننه. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، دغه زلزلې ټکانونه یوازې په افغانستان کې دننه نه، بلکې په ګاونډۍ او په پاکستان او دغه راز هند کې هم احساس شوي. په پاکستان کې هم زلزلې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق هم دا شی برسره د ټلیفون په لیکه دی. شفق صاحب، راته ووایه چې څه ویل کېږي، دغه زلزلې کومې سیمې ډېرې ځپلې او د تلفاتو او نورو زیانونو په اړه څه ویلي دي چارواکو؟
من نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل چې د زلزلې نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم ځپلې دی. د پاکستان رسنۍ دا وایي چې دا زلزلې ټکانونه په ټول پاکستان کې محسوس شوي دي، خو دغه خیبر پختونخوا کې راغلی دی. تر اوسه پورې د پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې زلزله کې تر یو سلو 15 زیات کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو زیات یې په خیبر پختونخوا کې وژل شوي دي. دوی وایي چې د خیبر پختونخوا لرې پرتې سیمې لکه چترال، بونیر، ملکن ډویژن، دیر، دا سیمې تر ټولو زیات ځپل شوي دي. خو لکه څنګه چې زلزله ډېره شدیده وه، نو تر زلزلې وروسته په دغو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده او د ټلیفوني شبکې هم غیر فعاله شوې دي. نو تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو دغه سیمو د تلفاتو کره شمېرنې ترلاسه کړې، خو دوی سرسري راپورونه پاکستاني رسنۍ ته خپرې دي. تر اوسه پورې تر یو سو 15 زیات کسان وژل شوي دي، چې ډېرې په خیبر پختونخوا، په دیر کې، په چترال کې او په دغه نورو سیمو کې دي. همداراز په قبایلي سیمو کې هم دوی ډېر زیات ځان اړولی دی او ډېرون کسې تقسیرمه په یوازې په باجوړي جلسه کې دغه زلزلې 15 کسان وژلي دي. دوی چارواکي وایي چې په یوازې پېښور په روغتونونو کې ډېر زیات ټپیان راوړل شوي دي. مخکې زموږ هم یو خپلوان زخمي شوی و، روغتون ته ورغلی وم، نو هلته تقریبا په روغتونونو کې ځای بېخي نه شوی، ډړنی حالت اعلان شوی دی. هغې وایي چې مریضان که داسې سرسري مریضان یم، هغه بیرونه درملونه کوي او کورونو ته لېږي. نو برېښنا قطه شوې ده، ځینې سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعالې دي. نو چارواکي وایي چې کېدای شي نن شپه ناوخته یا تر سهاره پورې دوی ته د مل ژوبلې کره شمېر ده شي، خو دوی دا اندېښنه څرګندوي چې ښایي د دې مل ژوبلې ډېره زیاته وي، ځکه چې دا زلزله چې وه 10 کاله مخکې په اکتوبر کې په 8 کومه زلزله راغلی وه، هغې نه هم دا ډېره زیاته وه. هغه 9.1 او دا 8.1 ده. همداراز چې پاکستان دولتي چارواکي او ورسره د پوځ ژغورندنې ادارې په هغه سیمو کې طرفات ډېر شوي دي، کورونه لړېدلي دي، هلته مرستندوی عملیات پیل کړي دي. او د پاکستان لوی درستیز چې کوم دی رحیل شریف، هغه هم د امدادي کارونو د څارنې لپاره پېښور ته راغلی دی.
زبی شفق، له تاسو نه مننه. له پاکستان له پېښور د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق، چې د وروستۍ زلزلې له امله د اوښتو مالي او ځاني زیانونو وروستیو مالي زیانونو په اړه معلومات راکول، د یادونې وړ بولو. لکه څنګه چې زموږ خبریال هم ورته اشاره وکړه، پاکستان په د 2015 کال په اکتوبر کې هم د یوې زورولې زلزلې شاهد و. دا زلزله د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت او د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې شوی و. شدت یې د ریختر په اندازه 1.6 چې له 15,000 زیات کسان یې وژلي وو او شاوخوا 3.5 میلیون وګړي یې هم له خپلو سیمو بې ځایه کړي وو. په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د رامنځته شوو زیانونو په وړاندې د حکومت د اجرااتو په ترڅ کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دغه زلزلې له امله قربانیانو ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او ویلي دي چې یوه کمیټه به معذفیږي چې له زیانمن شوو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. دغه راز له عکس څخه خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر د روغتیا وزارت مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې د زلزلې له امله ټپیانو ته عاجله درملنه وکړي. مخکې مو واورېدل په راپور کې چې د حکومت اجرایي رئیس هم نن د بیړنیو حالاتو د کمیټې غونډه رابللې وه او په دې اړه چې له زیانمن شوو خلکو سره او هغه کسان چې تر اوسه پورې د زلزلې له امله د نړېدلو کورونو لاندې بند پاتې دي څه ډول مرستې رسولی شي، په دې اړه خبرې کړې وې. ازادي راډیو اوري د وروستۍ زلزلې له امله د وروستیو تلفاتو د ارقامو په او دغه راز دا چې زلزلې کومو سیمو ته ډېر زیانونه اړولي، په کومو سیمو کې ډېر ورانی رامنځته کړې ده، په دې اړه به تاسو له وروستي معلوماتو خبرو.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر ته د خاصې بودیجې تصویب د پخوانیو ولسمشرانو لپاره یو عادي کار دی او دا د هغه د حقونو او فعالیتونو په اساس دغه بودیجه تخصیص کیږي. په اقتصادي چارو کې د ولسمشر سلاکار حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول امتیازات د معمول خلاف نه دي او په ډیرو نورو هیوادونو کې هم معمول دي. دا په داسې حال کې ده چې پخواني ولسمشر ته د بودیجې د ځانګړي کولو په اړه د ولسمشر غنی فرمان د خلکو په منځ کې یو لړ اندېښنې راولاړې کړي دي. یوسف انځتران پرې رپورټ لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان لمخې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر تشکیل منلای چې میاشتنی بودیجه یې له 30 میلیونو افغانیو اوړي. په اقتصادي چارو کې د جمهور رئیس غنی سلاکار حضرت عمر زاخیلوال وایي لکه د نورو هیوادونو په څیر پخواني جمهور رئیس ته د قدر په خاطر دا کار غوره ګام دی او دا امتیازات د قانون په اساس ټاکل شوي دي. ښاغلی زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې ملت او حکومت د پخواني جمهور رئیس فعالیت ته اړتیا لري او هغه ته امتیازات ورکول قانوني عمل او په نړۍ کې معمول دی.
پخوانی ولسمشران چې د هغه یو دفتر یو کتابخانه یو د کاروبار ځای هغه ورته ضرور دی. دوم دا دی 30 میلیونه افغانۍ دا د یو دفتر دپاره ډېرې کمې پیسې دي. د دې نه دومره لویه مسله جوړول او د اساسي ګرځول متاسفانه تاسف دی دی. په مقابل کې همدا اوس موږ پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی په ډېرو ملي مسایلو کې روزانه مصروف وي. هغه داسې نه دی چې هغه د وظیفې څخه تللی دی او خپل شخصي کاروبار او ژوند دی شروع کړی دی.
نوموړی وایي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هر ورځ د هیواد په ګټه او د ملي وحدت د ټینګښت لپاره د بیلابیلو خلکو سره جلسې لري او باید چې بودیجه هم ولري. جمهور رئیس اشرف غنی په یو فرمان کې ویلي چې د پخواني جمهور رئیس دفتر د دې ځانګړي بودیجوي واحد په حیث وپیژندل شي او ورته د بودیجه ځانګړي شي. په دغه فرمان کې دا بودیجه د میاشتې 30 میلیونه او 3 لکه افغانۍ ښودل شوي چې شاوخوا 4 لکه ډالره کیږي. دغه فرمان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د دفتر د هغه وړاندیز له امله کیږي چې پکې یې له جمهوري ریاست ته د 45 بستونو د رسمي کېدو غوښتنه کړې ده. په ولسي جرګه کې یو شمېر وکیلان بیا پخواني ولسمشر ته د ډېرې بودیجې ځانګړي کول مناسب کار نه بولي. د دغه جرګې یو غړی نقیب الله فائق
قرار است معاونه $500,000
دی وایي چې ټاکل شوي د میاشتې $500,000 د حامد کرزي سیاسي دفتر ته ورکړل شي. آیا خلک د موبایل کارتونو پیسې د جمهور رئیس کرزي بل مقتم مامورینو ته ورکړي که باید په بل ځای کې ولګیږي؟ دا موضوع اندېښنې منځ ته راوړي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې پخواني جمهور رئیس ته د امتیازات ورکول له قانون سره کومه ستونزه نه لري، خو باید افغان حکومت د ډیرو لګښتونو مخه ونیسي. له دې ډلې عبدالقادر جیلانی وایي چې ممکن د پخواني جمهور رئیس دفتر د ډیرو ادارو په نسبت فعال واقع شي او څوک نه باید دا موضوع جدي ونیسي.
په ځینو برخو کې حکومت ته مشورې هم ورکوي. اتکنی ولسمشر یعنی د مخکنی ولسمشر امتیازات پر ځای دي، ځای نه دي. د افغانستان حکومت چې کوم امتیازات ولسمشر ته ورکړي دا ډېر کافي امتیازات دي. مشکل نه لرو ځکه مخکنی ولسمشر دی، هغه دې ته ضرورت لري چې یو منظم دفتر ولري، امنیتي تدابیر ونیول شي.
د افغانستان د اساسي قانون په ویایم ماده کې راغلی چې د ازل له حالت پرته جمهور رئیس د خپل ژوند تر پاتې مودې پورې د جمهوري ریاست د دورې له مالی حقوقو څخه د قانون له حکمونو سره سم ګټه اخلي. افغان حکومت داسې مهال پخواني جمهور رئیس ته هم دغه امتیازات وضع کوي چې له دې وړاندې حامد کرزي تر ډیره له ده سره شوي شخصي مالي مرستې بېوزلو او محصلینو ته ځانګړې کړي او خپلې ټولې تحفې هم ملي بانک ته سپارلې دي.
آزادی خبری مجله اوری.
آزادی رادیو اوری. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د افغانستان د بشر حقونو وضعیت د هاګ د نړیوالې محکمې په یوې وروستۍ غونډه کې مطرح کړی او د بشر حقونو وضعیت د بشر حقونو د مدافعانو پام اړولی دی. د دې کمیسیون د صحوي څانګې مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا خبره په وروستیو کې د هاګ د نړیوالې محکمې په غونډه کې ځکه مطرح کړې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو پر بشري حقونو تیری تر اوسه پورې دوام لري. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې په شاوخوا څوارلسو کلونو کې د خلکو او مدني ټولنو له بیا بیا غوښتنو سره په افغانستان کې د بشر د حقونو سرغړوونکي نایب شاو نامه حاکمه شول. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هیله ښیي چې په دې برخه کې به د بشر د حقونو نړیوال سازمانونه غبرګون وښیي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون ساحوي مشر شمس الله احمدزي د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هېواد د بشري حقونو وضعیت د هاګ د نړیوالې محکمې په ناسته کې مطرح کړی او د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو د غړو پام یې ورته راړولی دی.
موږ یمن چې په دغه اړوند باندې اړوند اداري او نړیوالې ټولنه د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو په ګډه موږ په دې وتوانېږو چې بشري حقونو د سرغړونې نظام د پورته کېدو مخنیوی وشي، تر دې حده پورې دولت په دې وتوانېږي چې خپل قانوني دندې ترسره کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون یوه پلاوی په هالند کې د هاګ د نړیوالې محکمې په غونډه کې ګډون کړی و. پلاوی دا هم وویل په غونډه کې د داسې لارو چارو په مندلو بحثونه وشول چې په افغانستان او نړۍ کې د بشر پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنایتونو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان خلک د جنایتونو د قربانیانو کورنۍ او ګڼې مدني ټولنې د غونډو په جوړولو سره د هېواد د بشر د حقونو له خپلواک کمیسیون او حکومته غواړي چې د جنایتونو عاملین د محاکمه شي، خو په دې اړه د حکومت او یاد کمیسیون لخوا تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. پخوا تر دې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په وروستیو څه کم څلوېښتو کلونو کې د بشر د حقونو د سرغړوونکو مستند راپور ترتیب کړی او خپور به یې کړي. د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو ویلي و چې حکومت د دې راپور د خپرېدو مخه نیسي او وایي چې شرایط ورته مساعد نه دي. کارپوهان وایي په دې لیست کې د داسې کسانو نومونه شته چې د زور، وسلو، پیسو او مقامونو خاوندان دي او تر هغې چې دغه کسان له هره پلوه ځواکمن وي دا لیست به افشا نه شي. د دې کارپوهانو له ډلې داود معیار آزادي راډیو ته وویل
دا یو د شعار ډول لري او د بار قدرتونو په اختیار کې ده. که چېرې یو نفر دی د منافع خلاف روان ده، کوی شي د حقوق بشر ناقص معرفي کي او د ټولو نه هغه غټې فجایع په افغانستان کې جرایم، قتلونه خپله د همدې کسانو طریقه چې شعار د حقوق بشر ورکوي دوی طریقه کېږي. په دې راپور کې که چېرې دغو کسانو نمونه یي چې اوس د دوی په خدمت کې قرار لري، دا راپور به هیڅ وخت نشر نه شي.
که څه هم دوه کاله د مخه د هاګ نړیوالې محکمې د افغانستان د 1350 او 1350 لمریزو کلونو د کورنیو جنګونو د قربانیانو یو 15000 کسیز لیست خپور کړ، خو د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون تر اوسه هم د دې جنایتونو عاملین په ګوته نه کړل. خلک وایي په هیواد کې اوس هم د بشر له حقونو سرغړونه روانه ده، خو په حق له ملي او نړیوال اړوند ارګانونه چپه خوله پاتې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بالکان هیوادونو او اروپای ټولنې مشرانو د کډوالو او پناه غوښتونکو د تنظیم لپاره پر یو ولسمدایي پلان توافق کړی دی. د پلان له مخې به د یونان جرمني په لاره زرګونو کډوالو لپاره نوي ځایونه جوړیږي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې او بالکان هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر دغه ولسمادي پلان پرون د یکشنبه ورځ توافق وسو. د اروپای ټولنې د کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ویلي چې د همدې پلان له مخې د شاوخوا سلو زرو کډوالو لپاره به د یونان آلمان په لاره کې مرکزونه جوړ سي. ژان کلود یونکر دا هم ویلي چې یونان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار به په ګډه د شاوخوا شلو زرو پناه غوښتونکو لپاره د کرایي کورونو په برخه کې کار سره وکړي. د سربیا صدر اعظم الکساندر واچک پرون خبريالانو ته د وینا پر مهال د شنګن حوزې د سرحدونو پر ټینګوالي ټینګار وکړ.
I think that there are two very important issues and that is
دوی وایي ما په اندل ته دوه مهم ټکیستا. لومړی د اروپا یا د شنګن د بهرني سرحداتو لا ټینګښت او دوهم د مفاهمې ډول دی. دا چې لوی هیواد بل هیواد ته د پناه غوښتونکو د انتقال په اړه باید څه ډول خبرې وسی، دا باید تر بحث لاندې ونیول سي. زه فکر کوم موږ ټول باید د دغو خلکو سره د لاش مرستې او هغوی ته د خپل انساني او لزغمه ډکې څیرې ښودلو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړو. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل چې د اروپایي اتحادیې او بالکان هیوادونو د مشرانو د دغې غونډې هڅوونکې وه د دغه ولسمادي پلان توافق یو بنسټ بللی دی، خو وایي چې په دې برخه کې باید لا نور ګامونه هم واخیستل سي. انګلا میرکل وایي اروپا باید وښیي چې دا د ارزښتونو او یووالي قاره ده. د دغه نوې توافق لمخې د انسان د قاچاق کوونکو په وړاندې د انټرپول یا نړیوال پولیسو او د فرونټکس ادارې ترمنځ همکاري ډیریږي. د اکتوبر پر 25 نیټه بلغاریا، رومانیا او سربیا اعلان وکړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې هیوادونه یې په یوې حایلې سیمې بدل سي. د اکتوبر له 18 نیټې تر اوسه شاوخوا 2500 کسان تازه سلوانیا ته رسیدلي دي او شاوخوا 14000 کسان د اکتوبر پر 25 نیټه له دغه هیواده تیر سوي دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دا خبری مجله هم دومره واخو آزادی راډیو سره اوسې او بل خبری مجله چې امید مرزبان وړاندې کوي دا د پایل شو. امید مرزبان هم د شپستډیو تر غي مهرباني
بارز سلام و به شما آقای نوری و همچنان سلام به شنونده های عزیز. در این مجله خبری نیم ساعت دیگر من امید مرزبان با شما خواهم بود با تازه ترین خبرها از زلزله ای که امروز در افغانستان رخ داد و ده ها کشته به جا گذاشته است. رئیس اجرایی افغانستان جلسه اضطراری حکومت را برگزار کرده. مرکز زلزله بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان هم درباره وضعیت در این ولایت خواهیم پرسید. گزارش های دیگر هم داریم و ما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری با ژکفر احمدی.
زلزله مرگبار در افغانستان جان ده ها تن را گرفت. بیش از 120 تن در پاکستان کشته شدند و یک بمبگذار انتحاری زائران شیعه را در بغداد هدف حمله قرار داد. سلام، خوش آمدید. هرچند در برای تلفات زلزله امروز در افغانستان ارقام دقیق وجود ندارد، اما به نقل از مقام‌های افغان تا حالا مرگ بیش از 80 تن تایید شده است. بر اساس گزارش‌ها صدها نفر دیگر زخمی شدند. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان خوانده شده. عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی در این باره گفت:
در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهید ها در ولسوالی جرم هست، در وردوز هست، در اشکاشم هست، در ولسوالی یمگان هست، ولی مناطق هم هست کجا تلفون هم تحت پوشش آنتن تلفون و یا هم مناطق هست که در حدود طالب ها حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر هست مثل ولسوالی وردوز.
این زلزله در ولایت‌های کنر، تخار، لغمان، پنشیر و بغلان نیز به مردم تلفات و خسارات وارد کرده. جزئیات بیشتر صحبت ما با آقای نظری در جریان همین مجله خبری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در عکس‌العمل به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان میگوید ممکن نیست که آنها بالای پاکستان اعتماد کنند که صادقانه میان طالبان و حکومت افغانستان میانجیگری میکند. عبدالله عبدالله امروز در آغاز جلسه شورای وزیران در این باره گفت:
ای هم ممکن نیست که ما اعتماد کنیم در حالتی که از یک طرف طالبان تقویه میشن، حمایت میشن، تجهیز میشن و از طرف دیگر باور بی کنیم که صادقانه میانجیگری صورت میگیره برای گفتگو.
صدر اعظم پاکستان به تازگی در سفرش به ایالات متحده آمریکا گفته که آنها نمیتوانند در یک زمان هم طالبان را بکشند و هم آنها را به میز مذاکره بکشانند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که در انفجار ماین کنار جاده امروز در شهر جلال آباد دو کارمند این کمیسیون کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. در خبرنامه این کمیسیون از طرفهای درگیر جنگ خواسته شده که قوانین بشری را رعایت کنند. گزارش شده که در نتیجه زلزله نیرومند امروز بیش از 120 تن در پاکستان جان دادند. خبرنگاران رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهند که در این زلزله عمدتاً وادی سوات در ایالت شمال غربی خیبر پشتونخوا متاثر شده است. گفته شده که این زلزله دهلی نورانیز تکان داده است. دو افسر پلیس ترکیه در یک درگیری با جنگجویان مظنون گروه دولت اسلامی کشته شدند. در این درگیری که امروز در شهر جنوب شرقی دیاربکر رخ داد، 4 جنگجو نیز به قتل رسیدند. دیاربکر شهر عمده در منطقه کردنشین ترکیه پنداشته می شود. در یک بمبگذاری انتحاری در بغداد امروز دست کم 7 تن کشته شدند. بمبگذار انتحاری گروه از ایران شیعه را هدف حمله قرار داد. گفته شده که دست کم 19 تن دیگر زخم برداشتند. و حکومت روسیه ادعای سازمان دیدبان حقوق بشر را رد کرده که گویا در نتیجه حملات هوایی روسیه در سوریه به ده‌ها غیر نظامی تلفات وارد شده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت که نظامیان روسیه اهداف را برای اجرای حملات هوایی با دقت انتخاب می کنند. با گفته پسکوف در جریان این حملات حفظ جان غیر نظامیان را هم مد نظر می گیرند. سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکزش در نیویورک است گفته که 59 غیر نظامی در دو حمله هوایی روسیه در سوریه کشته شدند. این سازمان دیروز از مسکو خواست تا درباره گزارش ها در مورد قتل این غیر نظامیان تحقیق کند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. 6:35 دقیقه با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاه از داشته های این مجله خبری. زلزله نیرومند امروز در افغانستان ده‌ها کشته به جا گذاشت. رئیس اجراییه جلسه اضطراری حکومت را برگزار کرده است.
جلسه عاجل دایر کردیم و روی بررسی وضعیت و رساندن کمک‌های عاجل و اقداماتی که باید صورت بگیره بحث می‌کنیم.
مرکز زلزله بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان درباره وضعیت این ولایت می‌پرسیم.
در حدود 1430 منزل تخریب یا قسما تخریب شده در 27 ولسوالی و 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم.
در رویدادهای دیگر میشنوید که فعالان حقوق بشر از تجاوز جنسی بالای 30 زن در زندانهای افغانستان خبر میدهند. گزارش های دیگر هم در این مجله جا دارند. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و شام بخیر دوباره. من امید مرزبان در این مجله خبری از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانم. زلزله به قدرت 7.5 درجه ریشتر امروز افغانستان، پاکستان و هند را تکان داد. مرکز این زلزله ولسوالی جرم ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان گزارش شده است. گزارش ها از تلفات ده ها نفر در ولایت های مختلف افغانستان ها کین. جمشید حبیب زاده تازه ترین ارقام و خبرها درباره این زلزله را از کابل دارد.
پس از یک زلزله قوی در افغانستان، رئیس اجرایی حکومت نشست فوق‌العاده کمیسیون حالات اضطرار را برگزار کرد و به ادارات مسئول وظیفه سپرد تا به آسیب دیدگان و نیازمندان کمک‌های لازم را به موقع برسانند. عبدالله عبدالله تایید کرد که این زلزله خسارات و تلفات را در قبال داشته و تنها در ولایت تخار 11 طفل مکتب کشته شدند. آقای عبدالله در این نشست اضطراری زلزله بعد از چاشت روز دوشنبه در افغانستان را بی سابقه خواند و بر نیاز بسیج ملی به هدف کمک رسانی به نیازمندان تاکید کرد.
در سطح ملی ایجاب میکنه که اگرچه ساحه بیشتر متمرکز بوده به بخش از ولایت افغانستان، اما این زلزله در سراسر کشور احساس شده و جلسه عاجل دایر کردیم و روی نحوه بررسی وضعیت و رساندن کمک های عاجل و اقداماتی که باید صورت بگیره در موقع بحث میکنیم.
تا حالا گزارش دقیق در رابطه با تلفات و خسارات برخواسته از این زلزله از سوی هیچ یک از ادارات مسئول دولتی به نشر نرسیده، اما گزارش ها میرسانند که نزدیک به 100 تن در این زلزله کشته شدند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با نشر اعلامیه کمیته بررسی را توضیح کرده تا معلومات را درباره آسیب دیدگان جمع آوری و ادارات مسئول به موقع به نیازمندان کمک های عاجل را فراهم کنند. خبرنگاران رادیو آزادی از ولایت ننگرهار، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و شماره از ولایت دیگر گزارش دادند که در این زلزله ده‌ها تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده و یک تعداد منازل رهایشی هم تخریب شده است. در این حال وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به رادیو آزادی گفته که بررسی‌ها در این ارتباط آغاز شده و تلاش صورت می‌گیرد تا به زودترین فرصت ممکن به آسیب دیدگان کمک‌های لازم فراهم گردد. گزارش‌ها می‌رسانند که این زلزله برخی لاین‌های های برق و همچنان سیستم مخابراتی را با مشکل روبرو ساخته است. برخی از انجینیران ساختمانی میگویند که با در نظر داشت موجودیت خانه های بی‌نقشه، گلی و غیر معیاری در اکثر ولایت افغانستان، ممکن میزان تلفات ناشی از زلزله روز دوشنبه بیشتر از چیزی باشد که تصور می شود.
جمشید حبیبزاده گزارش می داد در رابطه با تازه ترین ارقام و خبرها از تلفات زلزله امروز که در افغانستان رخ داد و قدرت آن 7.5 درجه ریشتر گزارش شده است. این زلزله پاکستان و هند و تاجکستان را هم تکان داد. تا لحظات بعد تازه ترین ها از تاجکستان را هم از خبرنگار ما خواهیم شنید و ما حالا از بدخشان، جایی که مرکز این زلزله گزارش شده، گزارش ها می رسانند که مرکز این زلزله ولسوالی وردوج ولایت بدخشان بود. از رئیس شورای ولایتی بدخشان در رابطه با وضعیت این ولایت پرسیدم.
زلزله که امروز در بدخشان تقریبا مرکزیتش کوههای هندوکش و بدخشان بوده که یک زلزله به سابقه بوده، معلومات ابتدایی که به ما از ولسوالی آمده، یعنی جایی که تحت پوشش تلفون است و حداقل دسترسی به وجود است، در حدود 1430 منزل تخریب و یا قسما تخریب شده در کل در 27 ولسوالی و در 10 نفر هم شهید داریم و 21 نفر هم زخمی داریم. این شهید ها در ولسوالی جرم هست، در وردوز هست، در اشکاشم هست، در ولسوالی یمگان هست، ولی مناطق هم هست کجا تلفون هم تحت پوشش آنتن تلفون و یا مناطق هست که در اونجا طالب ها حضور دارن که اولا دسترسی ما کمتر هست، مثل ولسوالی وردوج، دره خستک در ولسوالی جرم، دره جوخان در ولسوالی یمگان. معلومات ابتدایی است ولی ممکن ارقام بیشتر شود. در داخل فیض آباد هم در حدود 15% منازل آسیب دیده، یعنی تخریب کمتر شده.
بدخشان یکی از ولایت هایی است که زمستان نسبتا سرد داره. با کسایی که آسیب دیدن فکر میکنن کمک کافی در راه است؟ آیا تلاش های شما و دیگر مقامات برای کمک رسانی به آسیب دیده ها شروع شده؟
متاسفانه تا بال کدام کمک عمل هم شروع نشده، ولی ما فعلا در حال جمع‌آوری ارقام و بالاخره هستیم. در جایی هم که اگر ضرورت به کمک بوده از داخل ولسوالی، از مرکز ولسوالی به خاطر نجات رفتن، ولی عملا تا بال کمک ها نشده و ممکن جلسه داشته باشیم امشب یا فردا صبح با مقامات حکومتی که هر چاجل داخل پاسخ داده شد. ولی متاسفانه قسمی که شما میدید که بدخشان یکی از ولایت های آسیب پذیر است از نقطه نظر حوادث طبیعی، اینجا عملا فعلا مشکل ناامنی است. بعضی مناطق طالب ها حضور دارن، یعنی مسیرهای جاده های عمومی اینا هستن مزاحم، مثلا ما نمیتونیم کمک ها رو روان کنیم، یا داخل تیم دولتی برای سروی برن، مثلا ولسوالی وردوج، داخل ولسوالی یمگان، جرم، مناطق شیوه که حالا فعلا برف اونجا آمده، مشکلات هست. و امیدوار هستیم که دولت خصوصا، یعنی ما در سطح ولایت امکانات محدودتر داریم به اختیار، ولی امیدوار هستیم که ریاست ملی مبارزه با حوادث اینا کمک های عاجل خود را به ولایت هایی که خصوصا بدخشان که واقعا آسیب زیادتر دیده روان کنن.
همین حالا شما مصروف چه کاری هستین که بتونین کمک برسونین به این آسیب دیده ها؟ آیا قدم بعدی شما به حیث رئیس شورای ولایتی برای کمک به مردم بدخشان در چنین یک وضعیت حساس چی هست؟
ما فعلا ارقام جمع کردیم، منوز ارقام ابتدایی است. در داخل مراکز ولسوالی را برشان گفته شده که اینا در جایی که حادثه اتفاق داده عاجل برون کمک های ابتدایی را از اموج روان کنن، ولی خب در سطح متاسفانه ما برتان گفتم که در سطح مراکز ولسوالی هم چیزی نداریم در اختیار خود، ولی چیز کم و تو هم که در سطح مرکز است تا ممکن امشب ما جلسه خود را شروع کنیم و مؤسسات کمک رسان، نهادهایی که در بخش حوادث طبیعی کار میکنن با اینا جلسه داشته باشیم و ببینیم که ما چی کمک های روان کرده میدنیم. ما امیدوار هستیم که حکومت مرکزی ترخوال هم در اختیار ما بگذاره که ما بتونیم عملا به ولسوالی که قابل دسترس نیست از طریق زمین هم کمک های روان کنیم.
عبدالله ناجی نظری رئیس شورای ولایتی بدخشان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ولسوالی جرم بدخشان مرکز این زلزله بود. بدخشان ولایت همجوار با تاجکستان است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه میگوید که این زلزله بخشی از تاجکستان را هم به شدت تکان داده است.
بله واقعا مردم تاجکستان و عموما تاجکستان هم این زمین لرزه یا زلزله را واقعا احساس کردند و این طبق اطلاع مرکز زلزله شناسی تاجیکستان ساعت ساعت 14:09 دقیقه وقت محلی رخ داد که مرکز آن 300 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه یعنی در قلمرو افغانستان ارزیابی می شود و به گفته مسئولان این مرکز شدت زمین لرزه در دوشنبه 5 تا 6 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است و این هم در حالی است که موافق معلومات مرکز زلزله‌شناسی آمریکا مرکز این زمین جنبی در همان گونه که شما هم گفتید در شمال و شرق افغانستان بوده و 7 درجه جدولش رو تشکیل داده است. اما در تاجیکستان رسما یعنی کمیته وضع فوق‌العاده میگوید که هنوز درباره خسارات زمین لرزه به آنها اطلاع نرسیده است، ولی ستادهای حالات اضطراری در پی تحقیق رسیدگی به پیامدهای احتمالی زمین لرزه یعنی خسارات و تلفات آن هستند. ولی از مناطق و از شهر دوشنبه خبرنگاران ما اطلاع میدهند که واقعا این زمین لرزه خسارات در پی گذاشته است. میتوانم به عنوان مثال بگم که در قسمت جنوب در پی تخریب زینه‌پایه یک مکتب یا مدرسه 14 دانش آموز مجروح شدند و همینطور به بیمارستان انتقال یافتند و همینطور در قسمت بدخشان در خارو هم در پی این زمین لرزه 7 نفر از دانشجویان دانشگاه خارو بیهوش شدند که در پی کمک پزشکان آنها وضعشان بهتر شده است. همینطور در دیگر مناطق مثلا در دوشنبه هم بعضی از انشاءات و بناها تخریب شده و دیوارها کفیده و مردم هم در یک حالتی واقعا ناگوار افتاده بودند، زیرا برخی از اونها میگن که طولی بیش از 20 سال باز این گونه زمین لرزه سابقه نداشته است.
خورشید همدم همکارم از شهر دوشنبه تاجیکستان گزارش میداد در رابطه با تکانهایی که از زلزله امروز در تاجیکستان هم حس شده. در پاکستان بیشترین آسیب را تا به حال به اساس گزارش ها مردم متقبل شده اند. حداقل از مرگ بیش از 100 نفر گزارش می رسد. زبی شفق خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با ما هست. از طریق تلفن از وای می پرسیم که تازه ترین ها در این باره از پاکستان چه هست. شفق با عرض سلام و شام بخیر، خبرهای تازه در رابطه با زلزله امروز در پاکستان چه هست؟
سلام، راپورای تازه راپورای رسانه پاکستانی میگوید که تا هنوز در این زلزله بیش از 115 نفر کشته شدند. این زلزله که چون در کل پاکستان محسوس شده بود در افغانستان و همچنان در هندوستان، ولی بسیار زیاد تبایی را در ایالت خیبر پختونخوا کرده که مناطق دیل، مالکند، جنسی و چترال و بیشتر بسیار زیاد آسیب داده است و بیشتر از 75 نفر تنها در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده هستند. همینطور در علاقه در منطقه قبایلی پاکستان 20 نفر تنها در جنسی باجور جنسی کشته شد و همچنان در مومند جنسی و خبر جنسی هم بسیار زیاد تلفات داشتند. چون بار زلزله بسیار زیاد قوی بود، بار زلزله برق‌ها قطع شده و همچنان شبکه های تلفنی هم غیر فعال شده. به خاطر زمین مقامات دولتی میگویند که در بسیار جای منطقه های دور افتاده مثل چترال و باجور و همچنان در ملکند جنسی و دیر و در این طرح جای برق‌ها هم قطع شده و شبکه های تلفنی هم غیر فعال شده. از مناطق ها که بسیار دور افتاده است از آنجا تعداد دقیق تلفات هنوز به دست نآوردن، اما 15 نفر تا هنوز کشته شدند و آنها نگرانند که شاید تا صبح یا تا امشب وقت امشب این تلفات زیاد شده شاید زیاد شده.
با تشکر زبی شفق برای گرفتن خبرهای بیشتر. فردا در برنامه های صبح رادیو آزادی باز هم با خودت خواهیم بود و تازه تر اینها را خواهیم پرسید و همچنان از شنونده های عزیز هم میخواهیم که در رابطه با چشم دیدشان از زلزله امروز در افغانستان با ما خبر بتن. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بکنین با ما میرسه، و اگر تلفن افغان بیسیم ندارین راحت با تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین و پیام و گفتنی و نظرتان را ابراز بکنین. مخصوصا اگر در مناطق آسیب دیده از زلزله هستین وضعیت را با ما تشریح بکنین. تلفن پیامگیر ما 24 ساعت فعال است و به این شماره زنگ بزنین 07000 84 620 و اگر ویدیو یا عکس میگیرین هم از طریق فیسبوک رادیو آزادی و یا ایمیل رادیو آزادی به ما بفرستین. آدرس ایمیل ما روی صفحه اینترنت ما هست azadiradio.com و روی فیسبوک هم میتونین ما را دنبال بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. شنونده بدون ذکر نام خود اسمس فرستاده و مینویسه که در زلزله امروز در ولسوالی درایم بدخشان چندین خانه کاملا تخریب شده. ماشاءالله فهیم از اروزگان می رویسه که افراد غیر مسئول در اروزگان مانع فعالیت مؤسسات کمک رسانی شده است. و یک شنونده به اسم عبدالله از ولسوالی دولت شاه نوشته که دو طفل از یک خانواده در اثر زلزله امروز جان دادند. با تشکر از پیام هایتان، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. رادیو آزادی را میشنوید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. فعالان حقوق بشر از تجاوز جنسی بالای 35 زن در زندان‌های افغانستان خبر می‌دهند. کمیسیون مستقل حقوق بشر و سازمان حقوق بشر افغانستان این عمل را جنایت بزرگ در برابر زنان زندانی می‌خواند و می‌گوید که این یک کار غیر انسانی است. در این مورد تحقیق می‌شود البته. نظیفه محبوبی در گزارش بیشتر می‌گوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از شنیدن این خبر تکان خورده و پذیرفتن چنین عملی از سوی سارنوال و یقاضی برای این کمیسیون دور از باور است. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحوی این کمیسیون این عمل را به شدت نکاهش میکند و میگوید که اگر حکومت افغانستان از این رویداد نادیده بگذرد این کشور نزد جهان بدنام خواهد شد.
اگر واقعا محتوای گزارش صحت داشته باشه این عمل یک نوع بی‌باوری و مردم را به ارگان‌های عدلی و قضایی بار می‌آورد. ما آرزو داریم که در این مورد مقام سر محکمه و لوی سنوال یک آیت توضیح کنند در رابطه با محتوای عدلی گزارش تحقیق کنند که اگر صحت داشته باشه در این مورد باید متخصصین شناسایی شوه و مورد پیگرد قانونی قرار بگیره و اگر احیانا این واقعیت نداره گزارشاتی که از طریق مراجع زیرت عالی از واقعیت نشر میشه در اون مورد هم باید یک موقعی قانونی.
از سوی دیگر لالگال لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان از رئیس جمهور غنی می‌خواهد تا آن کسانی را که به چنین عمل دست زدند به سخت‌ترین نوع مجازات برساند. گزارش تازه نهاد مدنی و حقوقی عدالت که روز یکشنبه به نشر رسیده در آن با 35 زن زندانی زون غرب گفتگو شده است. این زنان که از ولایت‌های غور، هرات، فرا و بادغیز هستند به این نهاد گفتند که از سوی شماری از سارنوالان و قاضیان بر آنان تجاوز شده است. رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت برادی آزادی می گوید که پس از نشر این گزارش شماری از سارنوالان به دفتر آنان در ولایت هرات حمله کردند و کارمندان این نهاد را به مرگ تهدید کردند. رئیس این نهاد می گوید که تمامی کارمندانشان را به همین علت به کابل انتقال دادند. شمس‌الدین شمس رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت می گوید که این گزارش را به رئیس جمهور غنی نیز فرستاده است و خواستار مجازات عاملان تجاوز بر این زنان شده است. اما تا کنون از سوی رئیس جمهور در این باره پاسخی دریافت نکرده است.
مجرمین را که مالیش کردیم باید گرفتار شود، در منظر عام مطابق حکم شریعت باید اینا جزا داده شود. خانم دختری که تجاوز شده امروز از خانواده که یک زندانی هست امروز از 12 نفر الی 24 نفر مخالف با مخالفین دولت میجنگند. دولت غور همچنان، هرات همچنان، نیمروز همچنان با خدامندی میجنگند. یعنی نابرابری توجه نکردن حکومت باعث شده که مردم دکوب برای تا انتقام خود از این مجرمین بگیرند.
بر بنیاد گزارش نهاد مدنی و حقوقی عدالت 9 سارنوال و 6 قاضی در هرات، 6 سارنوال و 4 قاضی در ولایت بادغیز، 5 سارنوال و 4 قاضی در ولایت غور، 4 سارنوال و 3 قاضی در ولایت فرا و 3 سارنوال و 2 قاضی در ولایت نیمروز در تجاوز بر این زنان دخیل دانسته شدند. رئیس نهاد مدنی و حقوقی عدالت میگوید که نام هر یک این مجرمین را به رئیس جمهور نیز فرستاده است. اما تا کنون در برابر آنان از رئیس جمهور تصمیم گرفته نشده است. خواستیم در این باره نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما پاسخی به تماس‌های ما دادن نشد. با این همه کمیسیون‌های دفاع از حقوق بشر هشدار می‌دهند که اگر رئیس جمهور غنی به این رویداد رسیدگی نکند، قربانیان چنین جنایت‌های بشری در کشور بیشتر خواهد شد و آنگاه بحران آفرین است.
شنونده رادیو آزادی هستید و خبر کوتاه در رابطه با تیم ملی کرکت افغانستان که در بازی 20 آوره ساعت پیش تیم نیرومند زیمبابوه را با تفاوت 6 ویکت از پیش رو برداشت و حالا هم افغانستان سلسله از مسابقات 20 آوره خود در برابر زیمبابوه را هم با پیروزی آغاز کرد که در بازی قبلی، البته در بازی های سلسله بازی های یک روزه، افغانستان توانست از 5 بازی در 3 بازی برنده شود و زیمبابوه را در کل شکست دهد. وزیر مالی افغانستان روند جمع‌آوری عواید داخلی 10 ماه سال مالی را در این کشور در مقایسه با 10 سال گذشته به پیشینه می‌خواند. اکلیل حکیمی امروز در نشست استجوابی ولسی جرگه فراخوانده شده بود و گفت بانک جلب کمک‌های بین‌المللی را جلب کمک‌های بین‌المللی در چند ماه اخیر امیدوار کننده است، اما می‌گوید که افزایش منابع مالی داخلی تقویت اقتصاد کشور را تضمین کرده می‌تواند. بیدا برکی گزارش می‌دهد.
نگرانی از چگونگی جمع‌آوری عواید داخلی، مصرف بودجه و تقرر مقامات ارشد در وزارت مالیه با معاشات گزاف پای مقامات این وزارت را به ولسی جرگه کشاند. در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه که به استجواب وزیر مالیه اختصاص یافته بود، بیشتر انتقادهای وکلا بر کارکرد ضعیف این وزارت در چند ماه اخیر متمرکز بود. اما اکلیل حکیمی روند جمع‌آوری عواید داخلی 10 ماه اخیر کشور را در مقایسه با 10 سال گذشته به پیشینه توصیف میکند. آقای حکیمی مجموع عواید داخلی سال گذشته را 99 میلیارد افغانی خوانده گفت:
جمع‌آوری عواید ما 10 ماه گذشته به مقایسه 10 سال گذشته به حساب خوانده بود. فعلا 94 میلیارد امیال ما جمع‌آوری کردیم. پیش بینی ما این است که تا 2 ماه آینده 20 میلیارد افغانی دیگه ما جمع‌آوری میکنیم تا وقتی که ما خودکفا نشیم، تا وقتی که اتکا به منابع مالی خود نکنیم. هیچ وقت مملکت
آقای حکیمی میگوید که از آغاز سال مالی تا کنون 60% بودجه عادی و 35% بودجه انکشافی به مصرف رسیده که تا اخیر سال مالی این رقم افزایش خواهد یافت. وزیر مالی همچنان در پیوند به نگرانی اعضای ولسی جرگه مبنی بر کاهش کمک‌های بین‌المللی و متوقف شدن کار برخی از پروژه‌های انکشافی در کشور گفت که افغانستان تعهد کمک‌های جامعه جهانی را همچنان با خود دارد. وی میگوید که برای 3 سال آینده کشورهای کمک کننده از طریق صندوق امانت و بازسازی افغانستان مبلغ 2.8 میلیارد دلار آمریکایی به این کشور کمک خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که اخیراً گزارش‌های زیاده در خصوص فرار سرمایه‌ها از افغانستان به بیرون از این کشور، متاثر شدن تجارت و بی‌توجهی حکومت این کشور در رابطه با توازن واردات و صادرات به نشر رسیده است. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه نیز میگویند که وزیر مالی کشور در رابطه با دستاوردهای این وزارت پاسخ‌های قناعت بخش به آنان ارائه نکرد. ریحان آزاد و نقیب الله فائق دوز و ولسی جرگه:
کوچکترین مجرات در زندگی مردم وارد نشده و مشاورین و همچنین رؤسایی که مقرر کردین حتی یک لک و 50,000 3 لک اینا معاش داره. این معاش ها را شما به طبق کدام قانون به اینا میتین؟
شما گفتین که بعد از 6 ماه ممنون از تغییرات مثبت و از کارکردهای خود گزارش میتون. حالا شما آمدین از اون تغییراتی که وارد کردین هیچ حرفی نزدین. آیا تغییرات شما همی بود؟
اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت باید برای تقویت بودجه ملی استراتژی ماسر و کارا را تهیه و عملی نماید. آنان همچنان موجودیت فساد اداری را به عنوان یک نگرانی در جهت کاهش موثریت برنامه‌ریزی های حکومت مطرح کرده تاکید میکنند که مبارزه جدی در این راستا میتواند سبب افزایش عواید و تقویت منابع مالی کشور گردد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته که در ولسوالی شهدای ولایت بدخشان تقریبا 500 خانه از بین رفته. بشیر از دایکندی می نویسد زلزله امروز در افغانستان یک پدیده نو است و باید به آسیب دیدگان کمک لازم صورت گیرد. محمد ادریس از بغلان ولسوالی جلگه نوشته که زلزله امروز خسارات مالی را به بار آورده است. عبدالسلام نوشته است که در ولسوالی یمگان زلزله 3 تن را شهید ساخته و 20 تن دیگر را زخمی ساخته است. امیدوارم به باشنده های این ولسوالی کمک شود. و فیض الرحمن از تخار نوشته است که به نظر من شدت زلزله امروز در چندین سال اخیر به پیشینه بود. فیض الرحمن چشم دید خود می نویسه و میگه که ایستاده شدن آب روان نهر را در این زلزله مشاهده کردم. تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستادین. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم. با تلفن پیامگیر رادیو آزادی هم زنگ بزنین. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا هفت صبح باز هم چشم برایتان خواهیم بود روی همین امواج. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشن با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا.